د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدو په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولې دي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایچ او څنګه مخکې په بیړنۍ توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د اوټنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی وو او ویلی وو د مرسته د دوی د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله له زیانمنو خلکو سره مرسته ده. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډېر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR ویلي چې د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین مواد او مرستې رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رائے کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې په دې اړه راغلي دي چې دا هیواد یاد سازمان ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوس مهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په لاس کې ده او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنې نه دي منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې په شمالي برخه کې چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی ده بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله د سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرایلو ویلي دي چې د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو یې د اوکراین 1.5 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون وویل په بلګراد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د یو میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندی د روسیې د هوایي مدافع سیستم وشتی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. پاکستان په پکتیکا ولایت کې بیا هوایی حمله کړې دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د رای ورکولو حق موقتا له لاسه ورکړ. په بغلان او نور ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو هڅې پیل شوي.
د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی وو، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د نورستان خلک بیا ویریږي چې د سین د اوبول وړیدل به سړکونه زیانمن کړي.
دغه لاره که بند شي زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو بهیر چټک شوی دی. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو پر څرنګوالي بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پکتیکا ولایت ورممې ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتونکو د تیرې پنځشنبه په ورځ د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبلې همړولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې بریدونو خبر خپور کړی خو ادعا یې کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوې دي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و پرون یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره کندهار ولایت ته ولاړ شي، خو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د پکتیکا په ورممې ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی جټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د ورممې او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلې حمله لرله. د دې پیښې یوې باخبره سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او د بمبار څه سبب د جټ الوتکو خړېد
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدی پیښې ځنې ټپیان د مرکز خرنې روختون ته راوړل شوې دي. د ورممې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اداو پاړه رسمي سندي ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي لته ورو څور زو رئیس د دوی په سیمه کې ډرون الوتکه الوتنې لري. نو موري چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بي پيلوټ الوتکه د کوم هيواد دي.
بلکې زمونږ ولسوالۍ کې خپل د دوډري ورځې شاهد يم چې ډرون ګرځي د ورځې ګرځي د شپې ګرځي.
دا په داسې حال کې چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال ده. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 13مه هم پاکستانی جټ الوتکو په خوستو پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نخښه کړي، خو د طالبانو حکومت وویل د بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وشل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مال خبرېږي چې تموا پرون یک شنبه یو پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي. خو په پاکستان کې ځینې خبريالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډېدل دی. تو دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت خودلې. د طالبانو حکومت رسمن د دې سفر د ځان په اړه څه نه دی ویلي او ترڅنګ د کندهار د والی ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلي دي چې افغانستان د سازمان تخپل کلنۍ حق العضویت نه دی ورکړی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي که افغانستان په داسې مواردو کې د دې سازمان له اصول شاته پاتې شي نو په راتلونکي کې د دې هیواد د غړیتوب د تعلیق ګواښ هم رامنځته کېدای شي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړای دی. دغه سازمان په خپله بې پاڼه لیکلي چې دغه سازمان د منشور د 19مې مادې له مخې د یو غړي هیواد پورونه چې له دوو کلونو زیات له مشخصې اندازې سره مساوي او یا هم ډیر وي او په تادیه کې پاتې راغلي وي په عمومي اسامبله کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2020 او 2023 کلونو د حق العضویت نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تاییده کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تېرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبله کې رایه ورنکړای سوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پوښت، خو مرستیال ویاندي ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده. نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې مانا یې دا چې فزیکي موجودیت دوی نور هېڅ واقعت نه لري، په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي نه دفاع هم نشي کولی. او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی عضویت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر یو وخت زمانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق العضویت د ورکولو وسونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رای کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایو له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق تر هغه پورې ترلاسه کولی نه سي تر کومه چې خپل ټول پور نه وي ورکړی.
دغه مواجهه دلایل چې د مجید قناعت ور وي نو بیا یې ورته محکولی هم شي کمولی ورته هم شي چې د مواجهه تقریبا نه لري او یو میټر قانون شي نو اړوند هیوادونه د افغانستان مشمول باید د ټول مکلف چې مکملې پیسې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایوتوما او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي، خو د دریو هیوادونو کومورس، سایوتوما او پرنسیپ او سومالیا د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې د استثنا له مخې د رای ورکولو په اړه خپل حق ساتلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي شاید سلګونه نور کسان د خټو او ویجاړو کنډوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله 315 کسان مړه شوي او 1,613 نور ټپیان دي. په دې اړه جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپره کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاکو اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هر څه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل لسیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یاد خانم نشسته بودن
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. له دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونه ویجاړ شي او اوس مهال د څخاکو بو خوراکي توکو او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نور ټپيان شوی دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدل شوې ده. هغه چې ژوند دي پاتې دي او وو پړو او نور توکو ته اړتیا لري. ټول د نور په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لاڅېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1603 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ یې په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډېر مالي زیان هم ورسولی وو.
په همدې حال کې د یو شمیر ولایتونو او په ځانګړي ډول د بغلان ولایت ایس اوسیدونکو او رضاکارانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامو، خوړو او طبي مرستو ته ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی سیلاب ځپلو سیمو ته د رسیدنې لپاره بغلان ولایت ته سفر کړی او له مرستندویو بنسټونو سره یې کتلي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمیر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب نقطه نه ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادی او نه کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندې پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلې و له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل عاجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه و راغلي. زخته ډیر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي. د خلکو آبادی نه ده پاتې. هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلار شي د څه فکر نه کوي چې د کلی او کور باندې و هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړی دي. خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پات یې نه د ناشتي ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه د ورسره شوی.
په بیلابیلو نور ولایتونو کې د ورستیو سیلاب یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوی دی. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاس دا مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندوی مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي، او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو، د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د نامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانا لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانا لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتیږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزه له جنوبی ښار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرایلی ځواکونه هم په دې ښار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرایلو د پراخو پوځي عملیاتو پر وړاندې مخالفت څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت د څرګندونو په ترڅ کې ویلي چې که اسرایل له غزې ونه وځي او له جګړې وروسته د حکومت ولی یو سم پلان ونه لري له دوامداره بغاوت سره به مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې اسرایلی ځواکونه د غزې په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تک ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې په غزه کې وروستی پناه ځای بلل کیږي په ډلیزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوي دي. اسرایل همدارنګه د غزې په شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرایل پوځ ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوي و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کیږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرایل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوي ډل وژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطیني ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک هم په یو بیان کې ویلي چې دی دا نشي درک کولی چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پر رفح د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره یو ځل بیا مخالفت وښود. ښاغلی بلینکن له امریکایي سی بی سي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې که اسرائیل له غزې ونه وځي او له جګړې وروسته د حکومت ولی یو پلان ونه لري له دوامداره وسلوال بغاوت سره به مخامخ وي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دا سیمه له یوه فعال حکومت څخه بې برخې شوې او عامه نظم پکې ګډوډ شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې دغه وضعیت د حماس وسلوالو ته د دې زمینه برابره کړې چې آن په تر ټولو ځپل شوو سیمو کې بیا ځانونه منسجم کړي. حماس د یکشنبې په ورځ پر رفح او غزې ښار ته نږدې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه وکړل. اسرائیل تر اوسه په غزه کې له جګړې وروسته یو مفصل پلان نه دی وړاندې کړی، خو ویلي دي چې پر غزې به امنیتي کنټرول ته دوام ورکړي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ختیز نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتې دوله کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او کله چې اوبو مخترې ونه ګرځول شي نو کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دی پاکې شوې چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونو په دې سړکونو کې نورې ستونزې پیدا کړې.
د کونړ او ختیځ نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ترمنځ سړک د لنډي سیند پر غاړه تیر شوې. په یاد سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې. په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړی او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکو ویر لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیک پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیځ نورستان یو تن اوسیدونکي شاه محمود نورستانی ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډي سیند لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پیښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مؤسساتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکنه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خراب نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې ورستۍ وروختونو سیلابونو په خوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمیر سرکونو ته زیان رسولی. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالی کته دی بازګل پیتګل همدا شانت دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده. نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده، کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو. نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو، د بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړی دي. نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات ته په حاصل رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړې شاته پریښې دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مازیګر څلور بجې او اووه ویشت دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ماښام په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خپرونې په دولس شپږ نوي متره منځنیو څپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په نولس یویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو اوریدای شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو، خو اوس
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکې لید ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثر بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي، ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. تا بزګران د سي بزګران سره چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر لوډي هم وسنه لري. د سي خلک مخفل لري چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په دروس لورو شپو باندې وژي اولادونه وژي، بیا د همسایګانو د کورز خډوري ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېر فاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکول سوالی ګلستان ولسوالی د ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګران وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ له کوټې راوښتې یو کډوال، تقریبا شپږ میاشت کېږي چې کابل ته راغلی او تم ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. دا دی وکړي چې د زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده ګران ورور زمونږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې در سخت خلق د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي ام د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو زپلې څوک نه اته چا چا سره کومک کنه څوک راغله نو لا د کز مونږ د غږ تاسو لپاره مکمات ورسوي او زمونږ سره خلق کومک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې نوریاس نوری به کوربوي او په دې باس کې به د بغلان ولایت او د بغلان ولایت په شاوخوا سیمو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د نړیوالو د مرستو او د مرستو پر څرنګوالي خبری وشی خود داشته با پامکری خبرونو تا در روختی ها نړیوال سازمان WHO مشر پا افغانستان که در وروسته و سیلابونو لکبلا زیانمون سیمو تا در اساسی درملو او روختیایی وسایلو در استولو خبر ورکره در درس ادهانوم گبریسیوس نن پخپلا اکس پانلی کلی د افغانستان په شمال کې د ویجاړون کو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپل شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځند روغتیایي ټیمونه استولي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي د یو ان ایچ سی آر د اسیا پاسفیک څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رایې کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د خپل کلني حق الوضعیت په ورکولو کې پاتې راغلی دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوي دي او د روسیې دفاع وزارت نو ویل چې د هوایي مدافع سیسټمونه یې د اوکراین یو دیرش بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه له منځه وړي دي د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد کورسک لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوې کریمیا سیمې په نښه کړې وې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی دی طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دي بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې ډیرې ویجاړې رامنځته کړې دي یو شمیر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو ان ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمیر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده حکومت مرستندویو ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی دوی څه کولی شي
د زمکه د چارو چړونکو نجیب الله انکاکر او زمک پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي دواړو ملمنو ته اخر اغلاست وایو د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکر صاحب تاسو در شو ک راتو وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیر ویجاړی را مست کړی ده، آیا دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوژي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي، چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او اوس هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لکه زیات وخت دقیق نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدی نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورخت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوا نه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوا نه هم د بعضې وخت په فیسبوک په لارې یا د ویب سایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د لس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
دا موږ ازادي رادیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خبرولې ترسو خلک خبر شي چې دوی په خپل ځکه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراشه دې خبره ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د دې د ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دیش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي، نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکړي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغه پوکو کچیر داسې حالت راسي هغه همیشه آمده ورته ووسی، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه مخه ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب، د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوهوي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغیزو څخه ځانونه بچ کړي. یو ورځو مخکې خبرداری او موضوع ته او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
اوو سلامونه تاسو ته، درون مېلمه تاسو د رادیو اوریدونکو استاد همکاران ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غوړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره داده چې د خوشي وړاندیزونه وړاندوینه کیږي او خلکو ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي دا کافی نه دی په دې چې ولس دې ته مدګی نه دی عادت نه لري دوی خپل کورونه جوړ کړی دي دوی نه پوهیږي چې څه په دوی باندې راځي او کورونه خوشی کی نه کی چی دی ولار شي امکانات د دوی د پار نه دی دا خو دولتونو د پار په خاطر دی
نادم صاحب خپل خلک خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې الته خورونه دي د خورونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی دي آیا نشوي کېدلای چې مثلا کلچ په دغه د خورونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رښتم ډیر کیږي بارانونه ډیر کیږي په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې هم د خور کې به وبراشي
نه اول خود تاسو چې دا د طبیعت انتقام د چي بشر څخه اخی ولی اخی په دې چې ګورئ اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګورئ کې چې د مانی د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین سوی وای دوی نه بوټي وای نه درختی وای ونی وای او دا رقم په شدت باندې سلونه ورانی نه کول بل دا چې ګورې دولت هغه دولت دی چې اقلان د منطقې د هر منطقې نقشې ولري په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی کم ځای په سلا پستلا هغه آسیب ورسیږي چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال وو سو بيخي وضعیت بل رقم دی بل دا چې د دې شان د پاره تایقاتی مراکز په کار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د آسیب‌پذیری ډېر دی
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغلل یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه په دې شلو کلونو کې دغه پالیسی دغه نقشې جوړې نشولې د افغانستان راځي ورته معلومه نه و
متاسفانه زه یو مثال درکوم مثلا مرکز د تحقیقات فضائی دولت په کابل کې د جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسور او راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمن یوړه د دې پر ځای چې روش ورک نن ټول امکانات موږ د ساتلایت لپاره تحقیقات کولای شو نقشې جوړولای شو تجدید د نقشې کېدای شي د خاورې نقشې د معدنونو د جیولوژیکي درزونو تثبیت پیشبینی د علائم زلزله
ولې دا نن زیور
په دې چې خود تدارکات او ریاست د لته ځای پر ځای کې او دای بیخه دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅي خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونو د مزه وړي تاسو وګورئ دا سي لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا دا سیل راته دوه مورز کې درې مورز موږ کشافان بتله دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه دی وای وای به موږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله اکبرداري کوله دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللی څومره تخریبات دی او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل شي تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي متاسفانه چې دغه شان دغه کارونه موجود دي
بله نادان
سپرا استفاده ور دیننه کیږي
رازو د ازما د پختن دوهمه برخه ته چې څومره د تقریبا لمیاشت اوړي چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمونږو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي
خبر دا ده چې په دې برخ کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس د پاره څه خدمت وسی بنیادی کارونه وسی اته د تادابونه د کورونه باید دبري افغانستان څومره دبري لري څومره خاول لري چې په خېر چې جوړې دا شي
دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بور اسکاره ستاسو چې دغه پخې خښتې جوړې کې د دې په حساب د انرژي د منبع پیسې وکارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه وو. داسې کار والی کار ته سپارل کېږي، څوک چې کار کولی شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادي خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب، مخکې نادم صاحب یادونه وکړله د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، کومنګ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې د درې میاشتې واخه یا غیا د شنه کیږي، بیا غینه پس بیرته لمنځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول لمنځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره زمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا زمکه د هغه د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت او ګورو، باران حالت او ګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس زیان نه رسي. خو چې کله غیا په زمکه نوي او په غرونو کې دا باران ووري کې ځان سره خاوره وړي، خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا ګاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د مېز لاړ شي او په لار کې د او د سین یا د خړونو په لار کې د تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي چې د زمکه د خویدونو سبب کیږي، د خاور د خویدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د مېز لاړ شي.
بله،
او خصوصا فل په دا حالت کې په افغانستان کې په موږ په ټول نړۍ کې ګوره چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتی ګرید افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ سو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیری کی چې هغه ځمکه د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه کی چې سیلاونه راځي او د سیلاونو مخکې چې ولې دا د مینځزي څنګه چې نادم صاحب هم ویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې منګه کچیره پلونم جوړو، کچیره منګه په افغانستان ګوګور پلونه تیر شو، کسین زمنګه 100 متره وي نو پول به زمنګه 80 متره وي.
بله، مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاو نه وي راغلی، خلک زی فکر کوي چې دا امن ده هلته کورونه جوړي. او په اوس هم دا اوس سیلاو چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاو تکرار شي.
یعنی فکر
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله، مننه. نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړل چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکې ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچيري حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای، په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډیر زپلسوي ولس 15 سلويخ کال داسې حالات پر دې ولس راوستلی چې امکانات دوی ندی، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري، او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مځکې د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه به خامه نه وای، د دوی تادابونه به ښه وای. حتی په ډېرې وادو کې دا سالي سیلون راځي، تاسې ولیدل چې په روسیې فدراتیو کې څو خارې تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولس نجات واکه ځاني تاوانونه نه ونرسېده، مالی تاوانونه لګو. په دې چې ټول امکانات دوی په لاس کې، ډېر پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان دا امکانات نشته. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي، چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه، چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای شي، او څنګه د خطراتو مخنیوي وشي، او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي، او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت. نعمت په هغه حالت کې دی چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو، مدیریت وکړو.
نادم صاحب، نادم صاحب، دا خو لوی پروژې دی. افغانستان اوس په دغه ورسته دونیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي، په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپل ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډیرې پانګونې ته ضرورت لري، او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشو دې خبرې ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی، د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه، 150 ماشومان دي، او نور یې منډي دي بیچارهګانې، څه چې په کور کې کینول شوي دي. دغه یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي، او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو، بل اخر داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره د چې دوی په دې ته باید پام وکړي، دا یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وښودل چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته ژوند ته، د دوی و ته تحصیل ته، د دوی وقار ته، چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راغله. او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي، او کچیری په دننه کار وهله، کار ته ورسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډونه سپارل شي، او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ شي، او متخصصین ونه ګمار شي، بیا هم دا ګټ نه دی. دا وړاندوینه څه ګټ نه کوي چې ته ولسته وای چې ولا بارانونه کیږي، نو ولسته وکی چې دا بارانونه کیږي، راځي سیل تاسو وړي، ولست امکانات ونه لري، ولست مخدمه دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي، او کورونه ورته جوړ نه شي، یا اقلا رانمایی و نه شي، او دوی هیڅ نه شي کولای. دا یې فایل می شي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان شو، یو څونه بیکوره ست مصیبت په دی ولست باندې.
بله، مننه نادم صاحب. کاکړ صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي، سیلونه ورسته د دغو ناخوالو یو بل بیلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړۍ درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ور په غاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ ناخوالی یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي، او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتره غلې وی چې ونش کولای ټول خلکو ته په خپل وخت مرسته ورسوي. آیا د دین کوم درس د کېدای شي چې په یواز سر په یو جغرافیه کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري ترڅو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس د جغرافیه ته ورغځوي خلکو ته ورورسوي، نه دا چې وای چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام نل پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ورغځوي؟
زما په شال دی سیاسي هغه پریدو سیاسي کسان د چاغي معنی پاسو کی کچیر منګ هر 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 کس چې په یو منطقي معنی حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسي څومره امکانات ورسي. خو امکانات برابر دل هم بودیجه ته ضرورت لري او هم ملی او بین المللي همکاری ته ضرورت لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سند چې تقریبا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی. او د کوم لوی بودیجه چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروی لخوا د ناروی د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډ ورکړل شوی و. په دغه سي نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لري دی او دغه سي د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم جون سره تړلې وي هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقيږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پینې لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې دوی لپاره کومکونه کیږي. او د او پات شو دی نارویج لوخای چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده، سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې. نو دې کې هم موږ په همدې بحث کې هدا خپل کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په ساتمانه د ولسوالۍ په ساتمانه چې هغه کې حکومت دخل نه وي، یا د اموزشي یا تعلیمی برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم ته د مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګان د لارې خانه یا د نور د ادارو له خانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویشي، تر څو ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نکو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پې پوه نکو هغه مطالعه نکو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کول، ځکه چې زه خپل مشکل ونه پېژنم چې دا سلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تداویر ورته ونه نیسو باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه باید دې شیانو ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې داسې مخکې ښه وویله که چیرې مونږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم مونږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زمونږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسول شي. نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي، لکه چې کاکړ صاحب ویله
دوی دا شان دې شونې دې مونته په شرط دې ته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولی دوی دې یو خواستې نور دې راولي په قدرت شي وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شي کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان دپاره. دریم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واتدي ننني حاکمیت
مننه
او تعدید ولس دي که چېرې ولس ناراضه شي په دې نو بیا فکر کوم چې باید د ولس سره اول جوړ شي، ولس زړونه په لاس وي.
ډېر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکي نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکي انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډېر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډېر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.